السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو ده. په راپورونو کې راځي چې ولسمشر احمد کرزی د انتخاباتو د وروستیو نتایجو تر اعلان پورې خپلې دندې ته دوام ورکوي. د پاکستان وضعیت ته هم کتنه کوو او نور مسایل هم څېړو. په پیل کې نجیبی زمان خبرونه اوري.
سلام پسر کې د خبرونو سرټکی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي د انتخاباتي مسایلو په اړه پرون یو ځل بیا له ولسمشر حامد کرزی سره خبرې وکړې. په ایران کې د دوو موټرو په ټکر کې 13 افغانان مړه شوي دي او د پاکستان پوځ له حکومت او حکومت ضد معترضانو غوښتي دي چې خپل ائتلافونه له سولې زلاري حل کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون یو ځل بیا له ولسمشر حامد کرزی سره د انتخاباتو په اړوندو مسایلو خبرې وکړې. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما ویاند نظیف الله سالارزی ازادي راډیو ته ویل یانکوبیش پرون مازیګر د رایو د تفتیش د بهیر د پرمختګ په اړه ښاغلي کرزی ته معلومات ورکړل.
تیر مازیګر د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ښاغلي ولسمشر حامد کرزی ته د ټول ټاکنو د دویم پړاو د پایلو د تفتیش په اړه باندې معلومات ورکړه او د دې معلوماتو په ترڅ کې په هغه پرمختګ باندې چې فیرن دوام لري ټینګار وکړ.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د تیر پنځشنبې په ورځ هم له ولسمشر کرزی سره وکتل او وی ویل چې د رایو د تفتیش بهیر به د ورځې تر 19 نیټې بشپړ نسی. یانکوبیش هله څرګنده کړه چې دا بهیر به د ورځې تر 19 نیټې پورې پای ته ورسیږي. راپور نوای چې په ایران کې د دوو موټرو په ټکر کې 44 کسان چې اکثریت یې افغانان دي مړه شوي دي. د ایران مهر نیمه رسمي خبري اژانس راپور ورکړي چې د ایران د جنوب په درابشار کې د شنبې په ورځ ماښام ناوخته په دې پیښه کې 13 افغانان او یو ایرانی ډرایور مړه شوي دي. مهر اژانس وایي چې د دې پیښې قربانیان افغان کډوال دي چې ایران ته په غیر قانوني ډول تللي دي. د دې دوه موټرو د ټکر د علت په اړه څنګه دی ویل سی وی خو مهر وای چې له ټکر وروسته د افغانانو د سپرلی موټر اور واخیست. د ایران ټرافیک د مسؤلیتي تدابیر له پلوه ډیر وروسته پاتې دي او په دې هیواد کې هر کال شاوخوا 14000 کسان په ټرافیکي پیښو کې مري. د میس عینک اتلان او د باندې امیر شمران لوبډلې د کرکټ د شپږ سیالیو په لړۍ کې نن ماپښین فاینل یا پیلو بکوي. د لوبي د کابل د کرکټ په نړیوال سټډیوم کې ترسره کیږي. د میس عینک اتلان او د باندې امیر شمران پرون د خپل سیالو لوبډلو د بوس ساتونکو او د امون هنګانو له ماتولو وروسته پیلو بیته وتل. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د لوبي په خاص ډول ځوانو لوبغاړو ته د امکان برابروي چې له تجربه کارو غارو څخه زده کړه وکړي.
دا نو چې دی د لوړو په واسطه باندې د مثبت تغیر د سیبر خصوصي هغه ځوانانو چې په ملي کلو کې نه دي نو د ملي کلو سره اوس په دغه سیالۍ کې دی یا په کورنۍ سیالۍ کې دی.
د افغانستان د کرکټ بورډ همدارد هیله لري چې د شپږ لړۍ سره به افغان لوبغاړي د کرکټ د نړیوال جام لپاره چې شپږ نیمې میاشتې وروسته په استرالیا او نیوزیلند کې جوړیږي تجربه ترلاسه کړي. د شپږ تورنمنت د هیواد د 15 زونونو د کرکټ لوبډلو ترمنځ شپږ ورځې مخکې د کابل د کرکټ په نړیوال سټډیوم کې پیل شو. اوس هم څو د سیمیاو نړۍ خبرونه. د پاکستان پوځ له حکومت او حکومت ضد معترضانو غوښتي دي چې خپل ائتلافونه له سولې زلاري حل کړي. د پاکستان د پوځ جګپوړو جنرالانو د لوی درستیز راحیل شریف په مشرۍ تیر ماښام په راولپنډي کې غونډه وکړه او د غونډې په پای کې پر حکومت او اپوزیسیون دواړو ژغ وکړ چې خپل ائتلافونه په خبرو او سولې زلارو حل کړي. پوځ په یو بیان کې ویل دي چې له زوره د کار اخیستو دوام به د پاکستان وضعیت نور هم خراب کړي. خو بیان زیاتوي چې پوځ د هیواد د امنیت د یقیني کولو لپاره ژمن دي او هیڅکله به د ملي ګټو په ساتنې کې پاتې نه شي. پاندې هلکې د اپوزیسیون مشر عمران خان ویل چې د ژوند تر وروستۍ سا پورې به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. عمران خان او مذهبي مشر طاهر القادری له خپلو زرګونو پلویانو سره له دوو اونیو راهیسې په اسلام آباد کې د پارلمان او نورو دولتي ودانیو مخې ته خیمه وهلې ده. اعتراض کوونکي د صدر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. له بلې خوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرون ویل چې د اعتراض کوونکو له مشرانو سره د خبرو د بیا پیل لپاره د حکومت دروازې پرانیستې دي. جاوید راشد زیاته کړه معترضان غواړي چې غشتنی د توپک په زور ومنل سي، خو د دوی دروازې د خبرو لپاره تل خلاص دي. د رپون لمخې د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ په نښته کې درې کسان مړه او څه باندې 400 کسان ټپیان سوي چې په ټپیانو کې له لسو زیات پولیس دي. د عراق په لویدیز رمادي ښار کې دیالس کسان پرون هغه محل وژل سول چې یو ځانوژن کې خپل موټر یوې ودانۍ ته ننه ایستو وایل وزاوه. د عراق پولیس وایي تر غونی لاندې له دې ودانۍ څخه د عراق د امنیتي ځواکونو د یو مرکز په توګه کار اخیستل کېده. د پولیس په وینا په دې حمله کې لږ تر لږه 12 نور کسان ټپیان سوي دي. عراقي امنیتي ځواکونه له جنوري میاشتې را په دې خوا پرمادي او فلوجه شارنو کې د افراطي وسلوالو پر ضد جګړه کوي. فلوجه د اسلامي دولت داعش او د سنی قبیلو د وسلوالو په ولکه کې دي، خو رمادي د دواړو خواوو ترمنځ وېشل سوی او هر ورځ جګړه پکښې دوام لري. د امریکا د کانګرس دوه جګپړو غړو پر واشنگټن ژغ کړی چې د اوکران په ختیځ کې له روس پلو بیلتون غوښتونکو او روسي ځواکونو سره د مقابلې لپاره د اوکران حکومت وسلې ورکړي. د امریکا په سنا کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ډیموکرات رابرت منندز ویل اوکران د هغه څه په وړاندې چې ده د روسیې اشغال وبله د مقابلې لپاره وسلو ته اړتیا لري. منندز د اوکران له پلازمینې کیف څخه سی ان ان ټلویزیون ته ویل چې واشنگټن باید اوکران ته دفاعي وسلې ورکړي. همداراز جمهوری غوښتونکي سناتور جان مکن له سی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې پوښتنه وکړه، آیا موږ له دې خلکو سره د ځان د دفاع لپاره مرسته نشو کولی؟ مکن ویل چې روسیه پر اوکران یرغل نه دی کړی، بلکې اشغال کړی دی. د ولسمشر اوباما ادارې په اوکراین کې د روسیې فعالیتونو تر دې مهاله اشغال نه دی ویلي. مسکو د لویدیځو هیوادونو او ناټو د ادارت کړی چې وایي لږ تر لږه زر تنه روسي سرتیري په اوکراین کې دي. او د روسیې د تیلو دسته شرکت روسنف مشر وایي چې دا شرکت په پام کې لري تر 2020 کال په ارکتیک سمندر کې په څو پروژو کې 400 میلیارد ډالر پنګونه وکړي. د روسنف مشر ایګور سیشن له جرمني شپیګل مجلې سره په یوه مرکه کې چې پرون خبره شوه د ارکتیک په کارا سمندرګي کې د ځینو ساحو د برمکولو پر احتمال خبرې وکړي او ویل دوی هلته د تیلو د داسې ساحې د پرانستلو تمه لري چې د سعودي عربستان له معلومو ذخیرو سره به انډول وي. د خبرنو پای
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل د او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ کتل سي چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې ولسمشر حمید کرزی د انتخاباتو د ورستیو نتایجو تر اعلان پورې خپل دندې ته دوام ورکوي.
قانون نن د رئیس جمهور حمید کرزی مسؤلیت پیښې تر هغه وخت پورې چې منتخب رئیس جمهور د لوړې مراسم نه ترسره کړي رسما قدرت نوی انتقال شوی نشي کولای چې د قدرت څخه ګوښهګیری وکړي.
ټاکل سوی نن په کندهار کې د ولسمشر کرزی لخوا تر ټولو لوی جامع جماعت پرانستل سي. د افغانستان د ټلویزیونی خبرونه سیستم له انالوګ نه په ډیجیټل بدل سو.
د همدغو ټولو ټاورونو په ځای به یو ټاور ولاړ وي او د ټولو ټلویزیونونو نشرات به کوي.
نن په کابل کې د کرکټ د شپږیزې لړۍ پیلو به کیږي. کرکټ بورډ دغه مسابقې ګټورې ګڼي. د پاکستان وضعیت ته هم کتنه کوو چې لا هم حکومت ضد اعتراضونه پکې روان دي. دا هم اوري چې د بلوچستان په تربت سیمه کې په پوځي عملیاتو کې 12 تنه وسلوال وژل سوي. د ورکو از زنو د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې ولسمشر حمید کرزی د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان او د نوي ولسمشر تر لوړې پورې له قانون سره سم خپل دندې ته دوام ورکوي. دغه څرګندونې د افغانستان د جمهوري ریاست ویان ایمل فیضی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وکړي. فیضی هغه راپورونه چې ګنې ښاغلی کرزی به سبا سه شنبه د ولسمشر په توګه له دندې لاس واخلي او لارک څخه به ووځي رد کړل. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې حامد کرزای به نوی ولسمشر ته د قدرت د واګو تر سپارلو پورې خپل دندې ته دوام ورکړي. د جمهوری ریاست وایند ایمل فیضی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل ښاغلی کرزای به له قانون سره سم د ولسمشر په توګه تر هغه وخته پورې په ارګ کې پاتې شي چې د انتخاباتو نتایج اعلان او د نوي ولسمشر د لوړې مراسم ترسره شي.
قانون هم د رئیس جمهور حامد کرزی مسؤلیت دی چې تر هغه وخته پورې چې منتخب رئیس جمهور د لوړې مراسم نه ترسره کړي رسمن قدرت نوي انتقال شوی نشي کولای چې د قدرت څخه ګوښهګیري وکړي. د قانون د رئیس جمهور حامد کرزی مسؤلیت دی چې تر هغه وخته پورې چې راتلونکي رئیس جمهور د لوړې مراسم ترسره کوي او قدرت عملاً رسمن د انتقالي تر هغه وخته پورې باید خپل په دنده کې پاتې شي.
خغلی فیضی هغه راپورونه به بنسټ او بلل چې غنی ولسمشر کرزای به نوی ولسمشر ته د قدرت لسپارلو مخکې خپل دنده پریږدي. پرون د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون مشر عبدالستار سعادت خبریالانو ته وویل ولسمشر حامد کرزای ټینګار کوي چې د وږي په یو لسمه نیټه بل ارګو وزي.
جمهور رئیس حامد کرزای په مراتبو باندې تاکید په دې باندې کړی دی چې دا وروستۍ نیټه یې ټاکلې یعنی د سې شنبې په ورځ باندې به د افغانستان ارګ پریږدي.
ښاغلی سعادت همدار زیادونه وکړه چې ولسمشر کرزای به د قدرت واګي خپلو دوو مرستیالانو ته وسپاري. په پام کې وچه د افغانستان د نوي ولسمشر د لوړې مراسم د واګي اسمبلی د میاشتې په یو لسمه نیټه یعنی سبا سه شنبه تر سره شي. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش د تیرې پنځشنبه په ورځ له ولسمشر کرزي سره په کتنه کې وویل چې تر دې نیټې د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو د تفتیش د بهیر بشپړېدل امکان نه لري. ښاغلی کوبیش هیله څرګنده کړه چې دا بهیر به د واګي تر نولسمې نیټې پورې بشپړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
افغانستان په سیمه کې لمړنۍ هوا ده چې د ټلویزیونونو سیستم له انالوګ څخه په ډیجیټل بدل شو. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر پرون د نوي سیستم د پرانستلو پر مهال ول چې له دې سره به د ټلویزیونونو خبرونه په ډیره اسانه او ساده بڼه د هوا تر ټولو لورو پرتو سیمو ته ورسیږي. تفصیل د یوسف خان زدران پر پورت کې اوري.
افغان چارواکی وایي د نوي ټکنالوژي په برخه کې د پرله پسې پرمختګونو په ترڅ کې دا ځل افغانان د ډیجیټلي تلویزیونی خبرونو له اسانتیاو برخمن شول. دا سیستم د لومړي ځل لپاره د یکشنبه په ورځ د افغانستان د جمهوري ریاست د دویم مرستیال کریم خلیلی او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر امیرزی سنگین لخوا په کابل کې پرانستل شو. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر امیرزی سنگین د تلویزیونونو ډیجیټل کېدل د رسنیزو فعالیتونو د ودې او پراختیا لپاره د وخت ضرورت وباله او وی ویل چې په دې سره به د هیواد لیرې پرتو سیمو ته تلویزیونی خبرونه ورسیږي. ښاغلی سنگین ویل چې د ډیجیټل په سیستم کې د فریکونسي او ډیرو ټاورونو ستونزې له منځه ځي او له دې وروسته چې هر څوک وغواړي ډیر په اسانه کولی شي خپل فعالیت پیل کړي.
درې کال وروسته د فعلي خبرونه چې په انالوګ توګه په هیواد کې موجود لري دا وتړل شي او دغه انالوګ خبرونه په پټړلو سره به د اسموي غره په سر د ټاورونو ځنګل هم لمنځه لاړ شي. د همدغه ټولو ټاورونو په ځای به یو ټاور ولاړ وي او د ټولو تلویزیونونو نشرات به کوي.
د ښاغلی سنگین په وینا د تلویزیونونو له ډیجیټل کېدو سره د تصویري رسنیو په کیفیت کې د پام وړ مثبت بدلون راځي او په لرو پرتو سیمو کې تلویزیونی خبرونه په اسانۍ لیدل کېدی شي. دغه راز له دې سیستم سره د رسنیو مالی لګښتونه کمیږي، د تصویر او غږ کیفیت لوړیږي او د برېښنا له زیات مصرف څخه مخنیوي کیږي. په ورته وخت کې د جمهور رئیس حامد کرزی دویم مرستیال کریم خلیلی د دې نوې دستګاه فعالول د رسنیزو کارونو د پراختیا لپاره یو بد نو وخت وباله. ښاغلی خلیلی لرسنوی وغوښتل چې له دې سیستم څخه سالمه ګټه پورته کړي او د پرمختګ دا موقع له لاسه ورنکړي.
په ارائه خدمات در این زمینه
په دې برخه کې د خدمات وړاندې کول لازم سره سیاسي، اقتصادي او ټولنیز مثبت پیغامونه لري. رسنوی او د هیواد مطبوعات باید له دې فرصت څخه چې منستر راغلی صحیح او مطلوبه استفاده وکړي.
د یادولو وړ ده چې د تلویزیونونو ډیجیټالي سیستم د ای بی ایس په نوم افغاني شرکت لخوا جوړ شوی چې د شرکت په 2014 کال کې د هیواد د نشراتو د وړتیا د لوړولو لپاره په دې هیواد کې په فعالیت پیل کړی دی. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکي وایي چې ډیر ژر به د ډیجیټل سیستم د پراختیا لپاره د هیواد په شپږو نورو ولایتونو هرات، کندهار، ننګرهار، بلخ، غزنی او کندوز ولایتونو کې هم سیمه ایز دفترونه فعال شي. د دې وزارت چارواکي وایي د پلان له مخې به په راتلونکو دریو کلونو کې هیڅ کوم ځای د تلویزیون له نشراتو بې برخې نه وي، بلکې ټول هیوادوال به وکولی شي چې په وړیا ډول ټول افغاني تلویزیونونه د هیواد په هر سیمه کې وګوري.
ازادي رادیو خبریالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
ټاکل سوی ولسمشر حمید کرزی نن په کندهار کې د هیواد په کچه تر ټولو لوی جامع جماعت افتتاح کړی. دغه جامع جماعت د حضرت عمر فاروق په نامه دی چې د طالبانو د حکومت پر مهال یې کارونه پیل سوي وه. پر دغه لوی مسجد $15 میلیون مصرف سوي چې په یو وخت کې 14,000 کسان پکې ځایږي. محمد صادق رښتینی نور حال راکوي چې راسره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. رښتینی صاحب، سهار په خیر. څه ترتیبات نیول سوي د جماعت پرانستلو ته؟
سالی صاحب، ستاسو اوریدونکو سعادت نیکمرغه. که څه هم ولسمشر تر اوسه نه دی راغلی، خو د ده د راتګ لپاره د تیرو دوو ورځو راهیسې دلته په کندهار کې سخت امنیتي تدابیر نیول سوي. د تیرې شپې راهیسې په ښار کې پر ټولو موټرسایکلونو، دغه راز زرنجانو او نورو ورته وسایطو باندې بندیز لګول شوی. لکه تاسو یادونه وکړه، د ولسمشر کرزی د راتګ هدف کندهار ته د عمر د جامع افتتاح ده چې دغه جامع په $15 میلیون جوړ شوی وه. دغه جامع کار د طالبانو د حکومت پر مهال پیل شوی و او د ولسمشر کرزی دغه په وروستۍ دوره کې کار پای ته ورسېدی. د ولسمشر کرزی راتګ او دغه راز دغه جامع افتتاح ته خلک خوشحاله دي، خو دوی د سختو امنیتي تدابیرو څخه سخت پکنګ سوي دي. دوی وایي چې دغه سختو امنیتي تدابیرو مشکلات ورته پیښ کړي دي. تېره شپه په ټوله ښار کې د وسایطو پر چلولو بندیز و. اوس هم چې دا د سهار مهال دي، دلته خلک د یوې سیمې څخه چې بلې سیمې ته ځي د ډېر مشکل سره مخامخ دي.
بلې، د ولایت اوسیدونکو هم په ټولنیزو شبکو لکه ټویټر او فیسبوک کې شکایت کړی دی چې د سخت امنیتي تدابیرو له کبله د دوی ژوند اغیزمن شوی دی. مثلا تګ راتک سخت شوی دی او تلاشانې زیاتې دي. په کومو سیمو کې دغه تدابیر ډېر سخت شوی دی په کندهار کې؟
په مجموع کې په ښار کې امنیتي تدابیر سخت شوي دي. کندهار ته البته د لندې میوې هغه مارکیټ ته چې کوم د لندې میوې موټران داخلېدل، دا د تېرو ورځو راهیسې بند شوي دي. موږ چې د دوی سره خبرې کړي دي، سوداګرو او د میوو د را انتقالونکو سره، دوی پرون ډېر سخت شکایت کوه. دوی چې دوی ویل داسې میوې سه لکه انګور چې ډېر ژر خرابېږي او دغه موټران لمر ته ولاړ دي. دوی غوښتنه دا ده چې هغه سیمې لکه جامع عمر کې دی، که د هغه ځای امنیتي تدابیر سخت شي مشکل نه دی، اما د ښار په نورو برخو کې د خلکو ته د کار کولو او دغه راز د تګ راتګ اجازه ورکول شي.
د ازادي رادیو خبریال محمد صادق رښتینی وو په کندهار کې. له ده څخه مو اوریدل چې ټاکل سوی ولسمشر حمید کرزی نن په دې ولایت کې د حضرت عمر فاروق په نامه جامع جماعت پرانیزي. دغه جامع جماعت باندې تر اوسه پورې $15 میلیون مصرف شوي او پر یو وخت 14,000 کسان پکې لمونځ کولی شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي رادیو په فیسبوک کې پیدا کړی چې پته یې د facebook.com/azadiradio. تاسو هم دغه پنل لایک یا خوښ کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي او په بیلابیلو بحثونو کې برخه واخلي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 19 دقیقې دی او اوس به نوریاس نوري راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې او خبرونه کې د افغانستان په اړه سره غلي.
د نېچرل ګاز ایشیا خبرونه په یو مطلب کې د افغانستان د پاکستان او هند د ترکمنستان د ګازو لیک دولو پروژې ته پاملرنه اړولې ده. خبرونه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پخوانی خاص استازي او د کوهن ګروپ کمپنۍ د مرستيال مارک ګروسمن له قوله لیکلي چې وای دغه $1.5 میلیارډ پروژه کولای شي د سیمې لپاره د سوداګرۍ او پانګونې فرصتونه زیات کړي. د ګروسمن په باور سیمه زخت زیات دغه فرصتونو ته اړتیا لري. د مطلب په دوام کې ګروسمن ویلي چې څلور وړو هیوادونو، افغانستان، پاکستان، هند او ترکمنستان او د آسیا پرمختیایي بانک، د پروژې د بریالیتوب لپاره د ښو شرایطو پر رامنځته کولو سره یو خلاره مخته نیولې ده. مارک ګروسمن زیاته کړه چې دغه پروژه به د افغانستان او پاکستان د اقتصادي او سیاسي اړیکو د ښه کېدو سبب شي. د مطلب په دوام کې ویل شوی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سوداګرۍ او تروریزم پر سر کړکېچ زیات دی، خو د ګروسمن په باور د ټپي پروژه به دواړو لورو ته د دې امکان برابر کړي چې د اقتصادي اغېزمنې همکارۍ په چوکاټ کې لوړو اهدافو ته ورسیږي. د ټپي پروژه به همداشان د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې پیاوړې کړي او د دواړو اټومي وسلې لرونکو هیوادونو ترمنځ به د جګړې خطر کم کړي. مارک ګروسمن دغه راز وایي چې د ټپي پروژه په افغانستان کې د ملي روغې جوړې له پروسې سره مرسته کولی شي، ځکه دغه پروژې په عملي کېدو سره به د افغانستان د خلکو لپاره اقتصادي فرصتونه رامنځته شي او یو شمېر طالبان به تشویق شي د کار پیدا کولو په بدل کې وسله پر ځمکه کېږدي. د مطلب په دوام کې ویل شوی چې دا او ځینې نور دلایل دي چې واشنگټن دغه پروژې کلک ملاتړی دی. هندي اکونومیک ټایمز ورځپاڼې بیا د ایران د چابهار بندر د رغولو لپاره د هند د 100 میلیون ډالرو ژمنې ته پام اړولی دی. ګورسپانل کې په نیوی ډیلی کې د افغانستان سفیر شاهد محمد عبدالی تیرونه ویلی چې له دغه مرسته د هند هدف دا دی چې له افغانستان او د مرکزی آسیا له نورو هیوادونو سره اړیکې پیاوړې کړي. ګورسپانل د ښاغلي عبدالی له قوله لیکي دغه بندر مرکزی آسیا له جنوبی آسیا سره نښلوي. دا مطلب په دوام کې راغلی چې افغانستان دې ته سترګې په لاره دی چې یو تخنیکی کمیټه په دې اړه د یوې موافقې حقوقي اړخونه وڅېړي. د اکونومیک ټایمز په وینا په داسې حال کې چې افغانستان اجازه لري خپل تولیدات د پاکستان له لارې هند ته صادر کړي، خو هند اجازه نه لري چې د پاکستان له لارې افغانستان ته اموال صادر کړي. ورسپانې په هند کې د افغانستان د سفیر له قوله لیکلي چې وایي د پاکستان په بندرونو کې د موجوده ستونزو له امله هند او افغانستان پتیلې ده چې د چابهار له بندره په خپلو کې د سوداګرۍ چارې مخته یوسي.
ټکل سوي چې د کرکټ د شپږیزې لړۍ فاینل لوبه نن مبشین د کابل د کرکټ په نړیوال سټډیوم کې ترسره سي. دا لوبه به د مس عینه کاتلان او د بند امیر شمران د لوبډلو ترمنځ وي. یاد سوي لوبډلې پروند خپل سیالانو د بوست ساتونکو او د امونې هنګانو له ماتولو وروسته په لوبه ته ووته. د افغانستان د کرکټ بورډ هیله لري چې دغه لوبه به په خاص ډول ځوانو لوبغاړو ته د امکان برابر کړي چې له تجربه کارو لوبغاړو څخه زده کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له ازادي رادیو سره په مرکه کې دغه زیاتونه وکړه چې د لوبو له دې لړۍ سره افغان لوبغاړي ځان د کرکټ د نړیوال جام سیالیو ته چې په 2015 میلادي کال کې په پام کې دي چمتو کوي. شغلی هوتک له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې د نننۍ پایلو په اړه معلومات ورکړل.
د افغانستان د شتبول لوري نه د 2000 کرکټ لوبغاړو پرمهال چې لوري زلوبه په لاره ته ورسې ودی چې سیالي جوړونه یو ګام دی په کابل نړیوال لوبغاړي کې پیل شي او نن د طالبو ته ترتیب په پایلو کې دوه تکړه او پیاوړي لوبغاړي مستناک او همدا ډول د بندر دغه د بسره ورو دي دغه لوبه نن یو بجه په کابل نړیوال لوبغاړي کې پیل شي.
د ټیمونو په باب او تکسب کې معلومات راکېدې ازادي رادیو اوریدونکو ته چې په څه ترتیب باندې دغه لوبډلې جوړې شوې دي.
افغانستان کې اوس په لکاو ځوانان په کرکټ لوبه بوخري کرکټ لوبه کوي، نو زه به تاسو ته ووایم چې دغه لوبغاړي د ټیمونو چې دي د ولایت نو لوبغاړي چې شوې دي لوبغاړي د ولایت کې ټیمونو لوبغاړي خلک خبرې کوي د خبرې دي دغه وروسته دا لوبغاړي د څو لوبغاړو سره لارې پیدا کړې او هغه د دې چې د ټول لوبغاړي کې دي او سرپنځي نو څو لوبغاړي ټول لوبغاړي کې دي روان سره ولر څه پر دې ډېر ښه د تفصیل چانس د خپل ویډیو سره نن دې نه ګوري او په زړه نور ځوانان د ورسره په دې باندې ډېر ډېر ورته کې ورزش سره د سپورت سره د چې دا ډېر مثبت اغېز لري په ځوانانو باندې.
د تورنمنت خو یو تبلیغاتي هدف هم درلود. د دې تبلیغاتي هدف په اړه چې فکر کوم له معلولو افغانانو سره د مرستې راجلبول او په دې اړه معلومات راکړي.
د افغانستان کرکټ بورډ په پلان کې لري چې باید ځوانان وهڅول شي او هغه ځوانان چې معلول دي او یې هم تشویق شي د افغانستان د دولت چارواکو له لوري د تشویق شي ترڅو هغه هم وهڅول شي او په اصل کې یو څیر معلولین ته په یو نوم په بل نوم د ټول مال یو داسې په نور نومونه باندې او سره مونږ خپل دي چې غزوان ما استکیږي د دې لپاره دا د دې لپاره مازل بوز شي او زه په خپل نوشته کوم یاسي نو د دې لپاره مونږ د سیمنت د معلولین د لوبغاړو ترمنځ چې هغه د پایلو په فل شي د مشانه کاو د بنامیر لوبغاړو ترمنځ د معلولین د لوبغاړو ترمنځ یو لوبه هم ترسره کوي.
دا لوبه به د راتلونکو نړیوال جام لپاره د افغان لوبډالو په روزنه کې او د تجربه په زیاتولو کې فکر کوي چې مرسته وکړي شي.
بالکل دا لوبه چې دی په کابل نړیوال لوبغاړي کې په اړه څه ول شي دي د لوبغاړو په وسیع باندې ډېر مثبت اغېز رسوي، ډېر خصوصي هغه ځوانانو چې هغوی په ملي لوبډلو کې نه دي، نو د ملي لوبډلو سره اوس په دغه سیالیو کې لوبېږي یا په کورنیو سیالیو کې لوبېږي، نو کولی شي چې کوم مثبت ټکي ترې زده کړي یا تجربې سره واخلي ترڅو تر راتلونکي کې چې هغوی هم د افغانستان ملي لوبډلو ته وسو ترلاسه کوي په بشپړه توګه د کرکټ نړیوالو قوانینو بلد وسیږي او معلومات ولري.
د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وټاکل سوی چې د کرکټ د شپږیزې لړۍ فاینل لوبه نن مبشین د کابل د کرکټ په نړیوال سټډیوم کې ترسره سي. د لوبه له میدانه د ازادي رادیو ورزشي پروګرام د لسو بجو په خبرونه کې اوریدلی سي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانه یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت تسو اتل شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبري لپاره.
د بلخ ولایت په شولګر ولسوالۍ کې یو پلار د اقتصادي بد وضعیت لکه خپل اته کلن لور د یو سلو لسو زرو افغانۍ په بدل کې یو دولس کلن ماشوم ته ور نکاح کړی ده. تفصیل د مجیب رحمان حبیب زی په رپورټ کې.
شولګر ولسوالۍ له ښار څخه نسبتا لرې پرته سیمه ده او په بلخ ولایت کې د نامنو ولسوالیو له جملې څخه بلل کیږي چې د روان کال په ترڅ کې د مختلفو بدامنیو او تاوتریخوالو شاهده سیمه وه. دا ځل هم موضوع په تاوتریخوالي څرخي خو نسبت په خواته لږ څه متفاوت. مومن هغه 18 کلن پلار دی چې په کورنۍ کې د بد اقتصادي وضعیت له امله یې خپل اته کلنه لور مینه د یو سل لس زره افغانیو په بدل کې 12 کلن ماشوم سردار ته واده کړه. دا دواړه ماشومان په واړه سن او په غیر قانوني ډول یو بل ته نکاح شوي دي چې یادې مسلې په شمال زون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسون چارواکي هم اندېښمن کړي دي. په دې زون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسون صحاوي دفتر مشر سید محمد سامع ازلی رادیو ته په خبرو کې وویل دا واده د هیواد مدني قانون د موادو او د ولسمشر کرزی د فرمان خلاف عمل دی او پاره یې اندېښنه وښوده.
ما از مولوی صاحب رافتم پرسان کردم گفت وای غفاره ما از مولوی صاحب از نه
ما د دین له علما سره مشوره وکړه. دوی ما ته جزر کړ خپل دوی ویل چې ته مېرمن نه لری خو لور د صغیره ده نو ته کولای شي هغه واده
کړې. زیرا گفت کی ته نه بسته نکونم نینان تر نه میخورم. گفت
سردار چې په 12 کلن عمر د آمد شوی د مایک په مقابل کې د خبرو کولو پوره جرأت نه لري. هغه په رګیدلی غک وویل چې مینه به خوشاله ساتم.
یک زندگی خوب دی، خوشی
زندگی. مومن وایي چې فقر، تنگ دستی، بد اقتصادي وضعیت مجبور کړی تر څو خپل اته کلن لور د خوانځي پر ځای د خپل بخت کور په لور روانه کړي. هغه راته وویل چې په دې اړه یې په شولګر ولسوالۍ کې د حضرت حمزه جمعه له امام سره هم مشوره کړې او بیا یې دا کار ترسره کړی دی. مولوی قیام الدین چې د ماشومانو نکاح ورتړلې ده په دې اړه داسې وویل. د احنافو په مذهب کې که ماشوم صغیر وي او پلار یې هم موجود وي او ورته اجازه ورکړي بیا یې واده کیدونکی دی. مینه هغه ماشومه ده چې تر اوسه یې ښوونځی نه دی لیدلی خو د ښوونځي په مرګ د بخت کور په لور ور روانه شوه. د مینې خواښې د سردار مور وایي چې اجازه به ورکړي تر څو یې ماشومه ناوې ښوونځي ته ولاړه شي او سبق ووایي. زه به اجازه ورکړم چې دا نجلۍ سبق ووایي او ښوونځي ته ولاړه شي. هغه به خپل درس او تعلیم ته دوام ورکړي. دا چې په رښتیا به هم ماشومې ناوکۍ مینې ته د ښوونځي تک اجازه ورکړل شي د هغه سوال دی چې وخت به یې ځوابوي. خو په بلخ ولایت کې په واړسن د دوه ماشومانو واده په شمازون کې د بشر حقونو خپلواک کمیسون چارواکي او په دې ولایت کې د بشر حقونو مدافعان د ماشومانو د موجود وضعیت په اړه اندېښمن کړي دي.
از کابل تا زابل،
د هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماشام تر او بجو ورسته اوریدل سي چې بلا بلا سیاسي اقتصادي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. په همدې خبرونه کې د پاکستان وضعیت هم کتنه کوو او ځین نور مسایل هم څېړو. د غرض 19 پروګرام د ورکو ازنو لټون هم اوریدل سي. اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 10 دقیقې کېدون کې د مهمو خبرونو سرخطونه ل نجيبه زمان نوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي د انتخاباتي مسایلو په اړه پرون یو ځل بیا له ولسمشر حامد کرزي سره خبرې وکړې. په ایران کې د دوو موټرو په ټکر کې 44 کسان چې اکثریت یې افغانان دي مړه شوي دي. د میس عینه کتلانه او د بند امیر شمران لوبډلې د کرکټ د شپږجې د سیالیو په لړۍ کې نن ماپښین فاینل یا پایلو به کوي. د پاکستان پوځ له حکومت او حکومت ضد مترزانو غوښتي چې خپل اختلافونه له سولې زلاري حل کړي. بلخوا په پاکستان کې د اپوزیشن مشر عمران خان ویلي چې د ژوند تر وروستي ساه پورې به خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي. د عراق په لویدیز رمادي ښار کې دیالس کسان پرون هغه مهال وژل شول چې یو ځان وژون کې خپل موټر یوې ودانۍ ته ننیست او وایل وزاوه. او د امریکا د کانګرس دوه جک پرو غړو پر واشنگټن ژغ کړی چې د اوکرين په ختیځ کې له روس پلو بیلتون غوښتونکو او روسي ځواکونو سره د مقابلې لپاره د اوکرين حکومت ته وسلې ورکړي.
دا مهمو خبرونو سرغتنه مو له ازادي رادیو ووریدل د دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانه ولولي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کړی. تاسو هم د ازادي رادیو فیسبوک پانه خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ په کې تازه راپورونه او خبرونه ولولي او با سونو کې برخه واخلي. د فیسبوک پانه پته مو ده facebook.com/azadiradio. په داسې حال کې چې د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د عمران خان او قادری د پلویانو او د پولیسو ترمنځ نښتې روانې دي. د پاکستانی پوځ له درستیز له حکومت ته یو ځل بیا وغوښتل چې سیاسي شخړې دي ژر تر ژره د مذاکرو او خبرو اترو د لارې هوارې کړي او له زور زیاتینې دي لاس واخلي. تفصیل له پېښور د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د عمران خان او قادری د مظاهرت چیانو او پولیسو ترمنځ خونړۍ نښتې شوي، پاکستانی پوځ پر مسته شوي سیاسي کړکېچ تشویش ښودلی او د نواز شریف پر حکومت یو ځل بیا کړی چې سیاسي کړکېچ د ژر تر ژره د خبرو اترو له لارې هوار کړي. په اسلام آباد کې د پولیسو او مظاهرت چیانو ترمنځ نښتې هغه مهال رامنځته شوې چې د عمران خان او قادری زرګونو پلویانو د پاکستان د پارلمان او د صدر اعظم د دفتر پر ودانۍ یرغل وکړ او پولیسو یې د مخنیوي لپاره خلن ګاز او ربړي مرمۍ وکارولې چې په ترڅ کې د روغتیایي چارواکو په وینا تر دې دمه درې کسان مړه او د یو بیا پولیسو په ګډون لږ تر لږه 1500 کسان ټپیان شوي چې ماشومان او مېرمنې هم پکې دي. په اسلام آباد کې د مظاهرت چیانو او د پولیسو تر خو ډبروسته د یک شمې پر ورځ د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف په راول پنډۍ کې د یو شمېر جګپوړو پوځي قمندانانو بیړنۍ غونډه راوبلله او د روان سیاسي وضعیت په اړه یې خبرې وکړې. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي دفتر وایي چې جنرال شریف په دې غونډه کې د اسلام آباد پر نښتو تشویش ښودلی او له حکومت یې غوښتي چې سیاسي کړکېچ د خبرو اترو له لارې هوار کړي، ځکه چې د طاقت کارول به کړکېچ لا اوږد کړي. د پاکستانی حکومت او د عمران خان ترمنځ مذاکرات تر هغه وروسته ناکام شو چې عمران خان د نواز شریف پر استعفا ټینګ ودرېد او وی ویل چې له استعفا پرته خبرې بې ګټې دي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوه شمیم شاهد د عمران خان د وروستي دریس په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا غتر شاه دغه قوتونو لاس ته چې نه غواړي په پاکستان کې د جمهوریت دوام وکړي.
زموږ خلک چې دا چې کوم خلک راوتی دي نو دا یوازې نه دي، دوی په شاه باندې د جمهوریت هغه دشمنان هم شامل دي چې هغه هم دا کیسه محالات پیدا کوي او بیا جمهوری نظام ختمي جمهوری او منتخب حکومتونه ختمیږي. نو دا یوازې نه دي ځکه دا په خپل ضد باندې قائم دي. عمران خان او قادری یوازې نه دي، دوی شاته هغه قوتونه دي چې څوک په دې ملک کې جمهوري نظام نه غواړي.
نوموړي زیاته کړه چې کچېرې دې وضعیت دوام وکړ نو د دې ویره شته چې پوځ به سیاسي واګې په لاس کې واخلي او مارشل لا به ولګوي. خو د پاکستان د دفاعي چارو کارپوه او پخواني پوځي متقاعد بریګیډر سید نذیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په اوسنیو شرایطو کې پاکستان د دې جوګه نه ده چې پوځي دیکتاتوري وزغمي.
خو حالات صحیح نه دي چې راګینې وکړو فوج با خپل باندې د حکومت واګي لاس کې واخلي یا د مارشل لا سره شکل براوري. دغه په دې چې زمونږ یو طرف ته زربیا زمرواد دی، بل طرف ته په واقعي باندي باندې انډیا سره زمونږ کشاله روانه ده، درېم طرف ته اندرونی حالات داسې خوني دي چې په دې کې د فوج د پاره زمره بوقدا او زمره د فوج لاسونه د وړاندې نه ډکتي دغه حالاتو کې د هغوی د پاره نه پکار دي او نه هغوی غواړي.
عمران خان پر نواز شریف تور لګوي چې په تېرو ټاکنو کې پراخه درغلي کړې او له غیر قانوني لارې واک ته رسېدلی. نوموړي د نواز شریف له حکومته شپږ غوښتنې کړې چې حکومت یې پنځم منلي او د نواز شریف د استعفا غوښتنه د دې هېواد د اساسي قانون ضد بولي. که له یوې خوا په اسلام آباد کې د عمران خان او قادري د پلویانو او پولیسو ترمنځ نښتې روانې دي، نو له بلې خوا د سیاسي چارو څارونکي افراسیاب خټک بیا د کړکېچ حل یوازې مذاکرات بولي
او یو بل ته لږ اوږه ښکته کړي. جمهوریت چې دی هغه د مصالحت په بنیاد باندې چلیږي، په دې کې سړی د منځ لارې ته راځي، یو انتها او بل انتها ته نه ځي، بلکې دغه منځ کې لاره باید دی وګوري. دواړه فریقین چې دي د ډیموکراسۍ لپاره کار ده چې دوی یو بل سره مصالحت وکړي.
دا یادونې ور ده چې د عمران خان او طاهر القادر زرګونه پلویان د اګست له 14 نیټې راهیسې په اسلام آباد کې د حکومت ضد پراخې مظاهرې پیل کړې وې چې اوس پر نښتو او خوډه به وختي او د نواز شریف د استعفا تر څنګ د پارلمان د منحلولو او د نوو ټاکنو غوښتنه کوي.
د بلوچستان په تربت سیمه کې امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د 1200 وسلوالو د وژلو ادعا کړې او د یو ملیشه سرتیری د وژل کېدو خبره هم ورکوي، خو د وسلوالو بلوڅ یو سازمان بیا په نشته کې د څو تنو ملیشه سرتیرو د وژلو ادعا کړې. د تفصیل له کوټې د برکوال میاخیل پر پټ کې.
د یک شنبه په ورځ ملیشه ځواکونو د ایران پولې ته نږدې د تربت ضلع په ګمازي سیمه کې د وسلوالو په خلاف د پلټنې عملیات وکړل چې وایي په نتیجه کې د وسلوالو د وژلو تر څنګ له هغوی څخه زیاته اندازه وسله هم ترلاسه کړه. د ملیشه ځواکونو ویاند خان واسی رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې د پټو استخباراتي معلوماتو په اساس یې په سیمه کې د وسلوالو په خلاف عملیات وکړل چې وایي شاوخوا 400 ملیشه سرتیرو پکې برخه واخیسته. خان واسی وایي په عملیاتو کې 12 تنه وسلوال له امنیتي سرتیرو سره په نښته کې ووژل شول او د وسلوالو د ډزو په نتیجه کې هم یو ملیشه سرتیری وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي. د ملیشه ځواکونو له دفتر په خپاره شوي خبر کې ویل شوي چې د پلټنې په عملیاتو کې له وسلوالو څخه زیاته اندازه ماینونه، چاودیدونکي مواد او نور وسله هم ترلاسه شوې ده. وایي په عملیاتو کې وژل شویو کسانو په سیمه کې د تاوان لپاره د سړي تښتونو، د حکومت پلاوو کسانو د هدفي وژنو، غلا او په لویو لارو کې پر امنیتي کونو په بریدونو کې لاس درلود. د بلوڅو د بشري حقوقو سازمان رسنیو ته ویلي چې په دغو عملیاتو کې چې له سهاره تر ماښامه دوام درلود، یوازې څلور تنه وژل شوي چې دوه ماشومان پکې شامل دي او عام خلک دي. وایي امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې څلور تنه نور په غیر قانوني توګه نیولي او له ځانه سره یې بیولې دي. بل لور ته د بلوچستان لیبریشن فرنټ په نامه د خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو یو سازمان هم رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ادعا کړې چې د تربت په کېچ سیمه کې پر امنیتي ځواکونو په دوو جلا بریدونو کې ملیشه سرتیرو ته مرګ ژوبل ور اړولې ده، خو د ملیشه ځواکونو دفتر په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونې وړ ده چې په تېرو څو میاشتو کې د ایران پولې ته نږدې د بلوچستان په تربت، اواران، پنجګور او په جنوب ختیځو سیمو ډیری بوکټي او کوهلو کې د وسلوالو په خلاف د ملیشه ځواکونو لخوا د پلټنې عملیات کیږي چې اکثر پکې وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې ادعا کیږي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوردونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اس نه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. ګرانو دوستانو کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوئ او د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لاندې ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې به د تلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. نو ډېر به منځنډو راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمېره ده سفر و سفر سفر دوا و چلور دری شپاک یاو یاو ری بیاویم سفر و سفر سفر دوا و چلور دری شپاک یاو همدار استاسی کولشی چه پدیش میره منتخ پل تلیفونی پیغامونه پریگدهی سفر سفر چلور دوا سفر دوا دوا یاو یاو دوا چلور یاو یاو پینزه تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږی یاست. که دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ. اولته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، وس تاسو ته هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو په کوم کې چې تاسو خپل برخ شوی عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. ایا ورغړې د بل وجه الله اشهر وکړه کې چې نه درکوي دلمن ولایت د ګریشو له سوالیت نه درک سوې دي چې تاسو معلومات یې په دغه شمیره کې مستلزم دي. څه پروا څه پروا دوا شپږ دوا اته معلومات لري بلش میرا دا سفر و شپاز و دری تینزه تینزه سفر نه اته بلش میرا دا سفر و سفر اته چلور یو دری سفر نه و و سلام و تینزه در افغانی جایزه لری.
السلام علیکم. زال محمد تاکی از لید زرمت لسالی چکم سحکم دوره که عزیزان و پروگرام سفیغام فرگزم دا چې زما ورور په نوم د زازی شپک کله خرکور وتلی او دوی درکه شوی ده. خو زما ورور زازی په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او یې پېژني بعضې نښې یې دا دي: درمیانه قد لري، سترګې یې تقریبا شنې او د ښي لاس منځنۍ بته یې چې مخکې زخمي شوې بېرته کږه روغه شوې ده. که دی زما غږ په خپل اوري او یا یې دیده انډیوالان اوري، ایمانوي ورورې له مخې دې پلان دې شماره اړیکه ټینګه کړي او خپل درې لکه افغانۍ جایزه دې ترلاسه کړي. د اړیکې شمېره ده 0505 3 0 0 0 0 5 0 3 0 0 0. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه شیراجان د جلال آباد د ښار سره تاسو سره په تماس کې یم. زما زوی چې پسرلی نومیږي، اتلس میاشتې کېږي چې د جلال آباد د ښار څخه نادرکه شوی دی. د نوموړي حالت چې هر چا ته معلومات وي، د الله د رضا دپاره که انډیوالي وي که دوستي وي که خپله دا زما غږ اوري، نو د الله د رضا دپاره د دې شمېرې ته د تماس ونیسي: 0505 3 0 0 0. شمېره بیا تکراروم: 0505 3 0 0 0. وسلام.
ہلو، السلام علیکم. آزادی کارکونکو ټول ته سلامونه اپنی پیلی. زای یار محمد محمدی د جوزجان د ولایت د شورارق د کلی وسیدن کایما. زما ورور په نامه د عبدالواحد او په ایران ته تللی دی او په ایران کې مشهور په مظلوم باندې لاس کاره کېدی چې نادرکه دی. که څوک د ده په حال ما ته معلومات راکړي نو ډېر به شي. او که چا معلومات ما ته راکړي 1000 افغانۍ جایزه لري. په دغه نمبر دې ما سره اړیکه ونیسي. وسی پروازې 1 0 8 5 9 4 0. بیا سی پروازې 1 8 8 9 4. وسلام. مننه یو جهان.
سلام علیکم. زه کبلا د کندهار ولایت سره په تماس کې ټول آزادي راډیو ته سلامونه نیکی وړاندې کوم. زما ورور نکبلان میز نه کال کیږي چې د کور نه درک دی رانکبلان میز چې څوک په اړه معلومات لري تر دا شمیرې ته ماسم پر اړیا چې تاسو وایې درنی ویارل چې پر اړیا چې تاسو وایې درنی ویارل
زه محمد آغا د خاک جبار نو مسالی نه خسته کوم زه خپل سلامونه د ازادۍ ربي ورکوونکو ته کوم باندې سلامات زما پلار ورځ دا اوبان د اویاو کلو ده او غوږو باندې کونده په ژبه ګونډی ده سهار چا ته معلوم وي دا به ډېره مهرباني په دغه لمبر زنګ ووهي سفر وروسته شپږ نوي یو دېر شپږ څلوېښت یو څلوېښت وسلام
السلام علیکم شاہ جان بنائن دکنار ولایت مرکز اسد آباد دم کے لیے تخم دے آزاد ارادو دور خوشو اجان فراون تخفل پیام پر دما ہر سے نما خفل سلام نام مرزے ستا توڑا لکھو مستاتو نخم کران تھا بد جسما اور اسرائیل گل محمد زی نور محمد مسے پدیار لسا وا تفان جسم کال کی دکنار ولایت تخنا دار کشوے دے چے تزما اور تخفل اجما جوری ادا دے دوستان جما جوری نو ماته ټلیفون په دې شمیره باندې زنګ وای صفر و سوه څلور شپېته څوارلس نه هېڅ د احترام سر درور شهزاده نازینه.
سلام علیکم زما زوی حمید الله نومېږې د څوارلس کال د کوره وتلی دی ځایه نیم کال دی چې نادرکه دی د مرګ و د ژوند درک یې نشته د هر مسلمان وروره سمې دا خیش دی د پاره د خدای چې د ده درکه دی چې یا بندي یا پاکستان کې یا افغانستان کې د پاره د خدای د درک په لاس را کې ازادي ته د ټلیفون ورو کې پر دغه لمبر باندې صفر درې صفر دوه درې اته درې نه درې یو پنځه پر دغه لمبر باندې د ټلیفون را وچار مسلمان ورور د پاره د خدای دا نن کار دی دا چې دی نه درک دی ګټ کور په ولاړې ولاړ یو د مرګ د ژوند دالې نشته د خپل شیرینې د دبانه واخې در پنځو لکه پورې ورته اجازه ده
زم رحمت الله د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ د جواره اوسېدونکي زما یو ورور دی چې د احمد الله په نامه باندې د تېرو یولس کلو راهیسې نادرکه دی که زه په هر کله څوک معلومات لري او یا دی په خپله درما اواز اوري د اسلامي خواخوږۍ له مخې دې ما ته په دغه شمېرې باندې زنګ ووهي صفر اووه صفر شپږ دوا اته یو یو نه سلور.
السلام علیکم زازم خان د کاپیسا ولایت نمې اړیکه نه ولد مونږ یو روډ دی حکمران په نامه باندې دی سر بیزاره کېږي چې ورک دی نو په دېش مالا دی ماته زنګ وسي پر یو نوي یویشت څلور سوه یو ډېره مننه.
روز الدین محمد دی غزنی ولایت دی واغز ولسوالۍ ما درې ماما خیل دی چې یو د شاولی خان په نوم یو شیر علی خان یو حکیم خان په نوم باندې د خدای دوست سمن دی د واغز میداد کلا د کلي اوسېدونکي دی د انقلاب له اول کاله راایسته ورک دی که څوک یې دوی په اړه معلومات لري په دې شمېره دی ما ته زنګ ووهي یا دوی د ما خبرې اوري صفر اووه نه صفر نه نوي شپږ څلور یولس یا ریشماره بیا درته تکراروم صفر او نه صفر نه نه شپږ څلور یو یو هغه د ما شمېره ده که څوک یې دوی په اړه معلومات لري ما ته دې زنګ ووهي.
السلام علیکم زه امیر شاه د پکتیا ولایت د تکمنه ولسوالۍ اوسېدونکی یم چې خپل هر ژوند د کابل په یوویشتمې ناحیا کې کوم. زما ورور پنځه پلار ورځ دی تقریبا اووه کاله کېږي نوم یې سلیم دی د ځوانۍ نه دین دی سپینږیری عصبي تکلیف لري په دواز کروی کې ګل هم دی سهار ته ته دوی په هکړه معلومات وي نو ما ته یې په دې نمبر زنګ ووهي شرمی خپل حق ورکوم صفر اووه اویا شل پنځه سوه دوه اتیا صفر اووه اووه نه پنځه دوه درې شپږ څلور شپږ بل نمبر دی صفر اووایا لس یو اویا څلور څلور اته سهار چاته معلومات وي چې په کوم ډول کې مونږ انشاءالله ورځو مهربانۍ سره دې مونږ ته په دې نمبر زنګ ووهي که معلومات یې راکړو انشاءالله تعالی الله دې اجرونه ورکړي د ازادۍ راډیو نه یو جهان مننه ډېر ورځ کې حاجیان د ازادۍ راډیو د لارې پیدا شول الله دې خوشحاله لري.
السلام علیکم سړی مسی وروره په خیر یاست زا صدلا ولدی تورجان د میرامزه د اجمیرامزه وراره د هلمند ولایت تاسو سره په تماس کې یم زما یو اکا د محمد لال په نامه چې د 23 کاله کیږي چې نادره کسوی دی د ایران په خاک کې کچیر د زما ژغ او یا کم نور کسان نور ملګری ملګرو ته دی معلوم وي او یا پته ور سره وي په دغه ټلیفون نمبر دی موږ ته تماس ونیسي یو لک افغانۍ بخششی لري ما د ټلیفون نمبر 0104513133 د ټلیفون بل شمیره 0105563529 دا زما د ټلیفون نمبر دی ار مسلمان ورور ته که معلوم وي د دغه نمبر دی موږ ته زنګ وهي یو لک افغانۍ بخششی لري والسلام
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
السلام علیکم زکر محمد بلالی به فرای ولایت بکوا ولسوالی شخه تاست زنگ و همام مر یو رور دی پنامه در اولا در دست کلکی شد در کسوی دی هر چیز که معلوماتی بس پده غلم بردی زنگ وی سپر و سپر و وقت و اتلس وقت و دو پینجو تلیفون لمبر یو زلگه سپر و سپر و السلام
بله السلام علیکم زه سید حسن د لوګر ولایت د اجلی ولسوالۍ د اکبرخیل د کوسکلی د خورانخیل څخه می تاسو سره اړیکه نیولې ده زما یو ورور ده د محمد اګل په نامه خلق مداګای ورته وایي اوس د مداګي په نوم مشهور ده دا درې کاله کېږي چې زمونږ نه نادره کده که چاته په اړه معلومات موږ زر دې په دې شماره اړیکه ونیسي چې پروا بیا شل دولس وسو
زه خپل سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته وایم باندې سلامه زما پلار ده عمر یې اویا کلو په عمر ده او هغه ورک ده په غوږو ګونګ ده په غوږو باندې هم سناوري او په ژبه هم ګونګای ده عمر یې تقریبا اویا کلو ده که هر چا ته معلومات وي نو په دې مره زنګ ووهي څه پروسه شپږ نه وي یو ډېر شپږ څلوېښت یو څلوېښت نو ډېره مهرباني به وي.
السلام علیکم زه جنات سلطان خیل خبرې کوم. زه په پاکستان کې بندي وم. ما سره یو بندي و د سراج الحق په نامه و که سراجی وي کله ځان معرفي کړي دی په عصابي تکلیف اخته و. زه به ځان کله د ننګرهار ولایت د بټیکوټ د سیمې د چاردي معرفي کړو خو عصابي تکلیف یې لاړه که څوک په دغه اګله معلومات لري زه خپله هم مریض وم هلته کې او که په دغه اګله څوک معلومات لري ما ته دی په دې نمبر زنګ ووایي چې صفر اووه اویا شپېته اته سوه دوه ویشت دیارلس کېدای شي زه تېخ معلومات ورکړم او په دوی کې نښې هم دغه وی چې دی پیز یې په ښي مخ کې دوه زخې وې په دغه غمبوري په علاقه کې په یغه ویښتان راغلي و خو دوی خپله ځان صحیح نشو معرفي کولی. وسلام ډېره مننه که چېرته دا پیغام دوی ته یې ګټه ورسېده زه به ډېر خوښ شم. دی به ډېر سختو هغو سره شرایطو کې ایثار و. مننه ګلي ګلزار صاحب. سلام
السلام علیکم زه سردار د بادغیس د ولایت د غورنایت ولسوالۍ د شرشر د کلي تاسو ته مخاطب یم. د راډیو ازادي کارکوونکو اورېدونکو ته د مینې ډک سلامونه وایم. وروسته د سلامه یو هلک د پتی محمد په نامه چې د کوچني اختر د مخه جندې یعنی د روژې اخري ورځې ولې د درې څلور ورځې د کوچني اختر د مخه د ایران ځکه راوتلی م خپل کور اوس لا در راکه دی که چا هر چا ته د دغه پتی محمد په هکله معلومات وي یا ورسره وي و ما ته دې په دغه شمېرې زنګ ووایي زه ډېر ورته انتظار یم او د ده څخه هم هیله کوم چې هر بر ورته معلوم وي او ما ته دغه زنګ ووایي او ما ته یې معلومات راکړي او د ارادو ازادي کارکوونکو څخه هم دا خواهش لرم چې دغه زما پیغام ژر تر ژره دوه درې واره نشر کړي دي ولې چې دغه هلک دای لیونتبه هلک دی که چیرې موږ ته د یو چا معلومات راکړي و هغه ته به جایزه ورکړم زه خپل شمېری اعلانوم زما په دغه شمېری دې ما ته زنګ ووایي 0 0 4 4 5 5 5 شماره یې ور بیا یې تکراروم 0 0 4 4 5 5 5 وسلام.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره و. په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم رښه عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان مونټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی لا تاسو ته خدای پامونی کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لورنه د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري.
افغان وطن سما جانا جانان وطن افغان وطن ساتو جدور نا سب دشمن پورشا ساتو جدور نا سب دشمن پورشا سما جانا جانان وطن افغان وطن سما جانا جانان وطن افغان وطن ساتو جدور نا سب دشمن پورشا ساتو جدور نا سب دشمن پورشا سما جانا جانان وطن افغان وطن خوشحال خان زامنو جغنی اور ایکنا تاسو دنن خاور جوړ دے لټا لال وطن تاسو دنن خاور جوړ دے لټا